تاسو مننه سید سمیع عباس تاسو ستړي مشهید درنو دوستانو زما او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني وخت اته بجې شو دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی دی او په افغانستان کې د روسیې سفارت چارواکي د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره وایي افغان حکومت د دغه غونډې لپاره په خپلو پریکړو کې مستقل نه و. دوستانو یو وار بیا مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان سفیره سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د ژنیو په کانفرانس کې نوي ژمنې وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د علاج لپاره بهر استوي او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا په کانفرانس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړه شي. میرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه څلور مهم مسالې یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه په پام کې دي.
چهار موضوع شامل بحث
توانمندسازی دا وایي په دې څلورو مسایلو کې د خصوص واکمنول او په تیره خزو ته د حرفوي زده کړو برابرول خصوصي سکتور بیځایه شوي او کډوال او غذایي مسؤلیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډون ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په لس ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي ښودلي چې نن نتایج اعلانېږي. خو د دې کمیسون مرستیال میرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لس ولایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې وو.
د دغه لسو ولایتونو افتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان سي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا پنځه ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا ولسی جرګې انتخابات دروان کال د میزان په 28 او 29 د هیواد په 23 ولایتونو کې ترسره شول. خو په کندهار کې دا انتخابات یو اونۍ وروسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې هم نه دی شوی. ولسمشر اشرف غنی وایي د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په پرونۍ کتنه کې وکړي.
شش نفر که ضرورت فرستادنشان بود.
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شوي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه وه. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوي او مرستې ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنیو موادو د استولو او بې ځایه شوو کورنیو ته د خپلو مینو ته د راستنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر یې هم ورکړی. د راپورونو له مخې پر دې دوو ولسوالیو د طالبانو په حملو کې د افغان ځواکونو تر څنګ یو شمېر ملکي وګړي هم زیان من شوي. همداراز د دې جګړو په نتیجه کې یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد پرون پنځشنبه وویل ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ایران لخوا پاتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان شوې او دا کار حتی وروسته له هغه هم ونه کړ چې لیبیا په 2018 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. خغلی وارد ویل په ایران کې جوړ شوی داسې توپونه هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوی او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دی ورکړي. دا اوترش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ازبکستان کې د بشري حقونو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی. کارین کناسیل چې هیواد اوس مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې اندېښنه ورته درلوده، خو میرمن کناسیل زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندونې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کناسیل وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلي کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محردین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. ښاغلي محردین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو برید وکړ، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. هغه زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي، خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان څخه وتښتي. دا خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنایسل په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه چې دوه اونۍ مخکې د نومبر په 10 نیټه شوې وه تر دې دمه هیڅ نه وویلي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس چې فرانسې ته په یو درې ورځني سفر تللی او بیرته کابل ته ستون شوی دی، د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی. په افغانستان کې د روسیې د سفارت چارواکي د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره وایي افغان حکومت د دغې ناستې لپاره په خپلو پریکړو کې مستقل نه و. په دې موضوع هم له کابل نه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغان مدني ټولنو هغه هیئت چې د جنوا په کانفرانس کې ګډون کوي وایي دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی شي. د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته معلومات نه دي ورکړي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلی ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي کنه. له دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو د زیاته کړه چې دی به یې په بریالیتوب خوشحاله شي.
We're in very strong negotiations in Afghanistan right now, which a lot of people don't know.
موږ د مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي د لومړی خبرې وي. د خبرې ډیری جدي دي. ګورو بچی څه کیږي. کبریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د هلمند د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشرۍ انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 1.5 په پام کې دي. خلیلزاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سهشنبه او چهارشنبه په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غني چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت همجوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشته. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دهیجه هم ده جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مولمای ما را ببینه. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار میده.
په کابل کې د سه شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غني طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافی نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی. عبدالله عبدالله چې فرانسې ته تر درې ورځني سفر وروسته کابل ته روان شو، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري په قطر کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل شي. ښاغلی عبدالله دغه راز پر خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ترسره کېدو هم ټینګار کړی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي سره له دې چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو داسې شواهد نه ښکاري چې په دې برخه کې د طالبانو جدیت وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي عبدالله عبدالله له دغې رسنۍ سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د ولسمشر غني او د هغه د لویدیځو متحدینو په اړه په یوه محتاطانه لحن خبرې کړې دي. ولسمشر غني د روانې میاشتې په لومړیو کې وویل چې اوس پوښتنه دا نه ده چې طالبان سوله کوي او که نه، بلکې د ولسمشر په وینا اوس د سولې د وخت خبره مطرح ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هیله ښودلې چې د اپریل تر میاشتې پورې به له طالبانو سره د سولې یو توافق ته ورسیږي. عبدالله عبدالله په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان د سولې په اړه نوې هڅې پیل کړې دي. هغه وایي موږ تر وخت مخه قضاوت نه کوو، خو دا ویلی سم چې تر اوسه زموږ تجربه ښیي چې طالبانو د سولې خبرو لپاره کوم جدي نیت نه دی ښودلی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د تېرې سې شنبې په ماښام د دینی مشرانو په یوه غونډه کې چاودنې 55 کسان ووژل او تر نوې ډېرې ټپیان کړل. عبدالله عبدالله چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې د جګړې او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت تجربه لري، وویل چې نسي کولی دا ډول برید درک او تصور کړي. افغان امنیتي ځواکونه د بې ساري قربانیو په ورکولو سره د وسلوالو یاغیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی عبدالله چې د فرانسې تر درې ورځني سفر وروسته نن د کابل په لور روان سو، تمه لري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د وروستیو خبرو بشپړ معلومات ورکړل سي. هغه ویلي د دې مذاکراتو نتایج چې هر څه وي، د جګړې د شدت او ورسره د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د ځینو غوښتنو سره سره د ولسمشرۍ ټاکنې باید په اپریل میاشت کې ترسره سي. عبدالله ویلي نظر یې دا دی چې انتخابات باید پر خپل وخت ترسره سي، او له دې کبله چې انتخابات د نظام یوه برخه ده، نو د نظام مشروعیت په انتخاباتو پورې تړلی دی. د ښاغلي عبدالله په خبره په همدې حال کې د سولې هڅې باید په ټول قوت سره تعقیب سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د فارن پالیسی خبرونه لیکي په واشنگتن کې اوس په دې خبري باور کیږي چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د خپلې ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په لور هیڅ پرمختګ نه کوي. فارن پالیسی د کابل د سیشن بیورزي خونړی انتحاري حمله او د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت ورستی راپور ته اشاره کړې ده. فارن پالیسی لیکلي په کابل کې د سیشن بی د ماخام انتحاري حمله چې پکې شپېته کسان وژل شول د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په تګلارې یو گزارو. خبرونه د امریکا د پوز د لودرستیزانو د کمیټې د جنرال جوزف ډانفورد خبرو ته هم اشاره کړې ده. ډانفورد د نومبر په 11 ویل د افغانستان جګړه ټکنۍ شوې او طالبان اوس وخت ماته نه خوري. فارن پالیسی همداراز په 2013 او 2014 کلونو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز په حواله هم لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې کم پرمختګ شوی. اخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په پاریس کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له هڅو سره هم هیڅ داسې نه ښکاري چې طالبان دې خپل او لسکلن جګړه ختم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم په کابل کې د اورانوس د وادونو په سالون کې د سه شنبه د ماخام د خونړي برید خبره راخیستې چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ورسپانه لیکي د کابل په دشتي برچی کې د داعش ډلې لخوا د پهلوانی په یو کلب تر انتحاري برید وروسته چې د سپتمبر په میاشت کې شوی و د اورانوس د هوټل پیښه په کابل کې تر ټولو لویه غمیزه ده. نیویارک ټایمز لیکي په ملکیانو او زیانمنونکو سیمو د ترهګرو تر ټکان ورکوونکو بریدونو وروسته افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي او ناټو عسکرو په همکارۍ په کابل کې د داعش لمنځه وړلو ته لومړیتوب ورکړ. ورسپانې لیکلي طالبانو چې په ټول افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالو ډېره برخه مسؤلین دي ویلي چې په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. ډیلی میل ورسپانې هم د کابل د همدې اونۍ برید ته اشاره کړې. د ورسپانې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې انتحاري بریدګر په اسانۍ اورانوس هوټل ته تللی ځکه د میلاد النبي د سمو تر سره کوونکو له پولیسو نو غوښتي چې امنیت ونیسي. ډیلی میل لیکي په افغانستان کې د ودونو ګڼ خصوصي سالونونه ساتونکي هم لري. ورسپانې د اورانوس دی وکارګر محمد مزمل په حواله لیکلي تر برید وروسته ټول سالون دود او خاور نیولې وو.
په افغانستان کې د روسیې د سفارت چارواکي د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون ته په اشاره وایي. افغان حکومت د دغه غونډې په اړه په خپلو پریکړو کې خپلواک نه و. دا خبره د دې سفارت مرستیال البرت خوریف کړې او د مسکو د غونډې د ارزونې په نوم یې جلسه کې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د مسکو په ناسته کې د دغه شورا په مقایسه طالبانو ته ډېره موقع ورکړل شوې. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه درلود، په افغانستان کې د روسیې د سفیر مرستیال وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کولو خپلواکي نه درلوده. البرت خوزف دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په نامه په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وکړه.
انعکاس از امریکا آماده کې مو شرکت نه کړم.
کله چې د امریکا خبرګون وښودل شو چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي، افغان حکومت هم دا خبره وکړه. موږ احساس کوو چې په افغان حکومت کې دننه څوک شته چې مزاحمت کوي. د دې ناستې په تړاو موږ احساس کړه چې د افغانستان دولت سل په سلو کې په خپل دریس کې مستقل نه دی.
د پټینګار سره وویل چې روسیه هیڅ وخت دا نیت نه لري چې د طالبانو ملاتړ وکړي او وسلې ورکړي، بلکې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي. روسیه د عقرب په 13مه د افغانستان د سولې په اړه ناسته د یو لسو هیوادونو او د طالبانو د استازو په ګډون په مسکو کې جوړه کړې وه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د امریکا استازي د سارون کې په توګه ګډون کړی و، خو افغان حکومت ورته خپل استازی نه و استولی. د مسکو په ناسته کې د سولې د عالي شورا شپږ کسیز پلاوی ګډون کړی و چې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دغه ناسته د مسکو د ناستې د ارزونې په هدف جوړه شوې وه چې د روسیې د سفیر د مرستیال سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او یو شمېر څېړونکو ګډون کړی و. هڅه مو وکړه په کابل کې د روسیې د سفیر د مرستیال د دغو څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په جوړه ناسته کې د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سولې ته د افغانستان د رسیدو په خاطر د روسیې هڅې وستایلې، خو ویل چې د مسکو په ناسته کې د دواړو لورو له پلاو نه مساوي ګټه وانه خستل شوه، بلکې د طالبانو کمپاین ته پکې زیاته زمینه برابره شوې وه.
اگر همچون جلسه دوباره دایر شوه من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی صلح با دو
که دا ډول ناسته بیا جوړه شي زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و
د وبل ک روسیا د بین الافغانی خبرو لپاره زمینه برابر کړی او د تیرې ناسته په شان نوی دوی به د دویم ناسته لپاره د روسیې بلنه ومني په دغه ناسته کې افغان شنون کې خلیل رومان وویل که څه هم د سیمې هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي خو ټینګار کوي چې په یوه تنظیم د افغانستان ستونزه نه هوارېږي بلکې اړتیا ده چې د دولتونو ترمنځ ستونزې د مناسباتو له لارې حل شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
بلخوا د افغانستان د مدني ټولنو هغه هیات چې د جنوا په کانفرنس کې ګډون کوي وایي دوی به نړۍ ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي په دغه هیات کې لس کسان شامل دي چې نن د خپل سفر او غوښتنو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړل یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري
د افغانستان د مدني ټولنو استازي د جنوا نړیوال کانفرنس د دغه هیواد د پراختیا او اصلاحي پروګرامونو لپاره یو ښه فرصت ګڼي په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي لس کسیز پلاوي چې په وینا یې د مدني ټولنو له منځه د یوې شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر اهداف او غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې د پلاوي له ډلې محمد نعیم ایوبزاده وویل دوی به نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وښیي او د حکومت شعاري ژمنې به چیلنج کړي
زمانی که حیاتی از جامعه مدنی که برای کنفرانس نمایندگی
دی وی کله چې د مدني ټولنو یو پلاوی د افغانستان د څلور درشو ولایتونو او مدني ټولنو په استازیتوب په کنفرانس کې ګډون کوي دوی به د افغانانو ټولې اړتیاوې او غوښتنې شریکې کړي تر څو د افغانستان د وضعیت او رښتینی تصویر وي نه هغه څه چې افغان حکومتي چارواکي نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي او موږ یې هم پسې تایید کړو د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس د راتلونکو اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د سویس په جنوا ښار کې جوړیږي ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د ګډ کانفرنس قربانوي د مدني ټولنو د یاد لس کسیز پلاوي تر څنګ د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ رتبه حکومتي پلاوی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي په پلاوي کې شامل د مدني ټولنو استازي وایي دوی د افغانستان په څلورو درشو ولایتونو کې د خلکو او مدني فعالانو سره سلا مشوره کړې او موندنې خودلې چې خلک په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغان چارواکو لژمنو او عمل نه راضي نه دي اوس پوښتنه دا ده چې دا ځل په دې کانفرنس کې د افغان حکومت او مدني ټولنو د ګټور حضور په هدف څومره همغږي شته د مدني ټولنې استازي او دیات پلاوي وغړي راز محمد دلیلی په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ او حکومت په منځ کې څو مجلسونه شوي ده مونږه جامع مدني چې دی هغه لیک به طرفه قضاوت کوي چې هغه شیان چې حکومت وایي واقعا هغه شیان د خلکو لپاره کړی ده که نه یې کړی فرض مثال دلته بیکاری ده فقر ده بیچارهګي ده موږ دا آواز هلته پورته کوو چې د افغانستان خلک ورځ په ورځ د دوی اقتصادي مسایل زیاتیږي
لدې سره د افغانستان د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ وایي ته دوی د موندنو له مخې افغانان دا وخت تر ټولو ډیر د قانون حاکمیت او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري چې باید د جنوا په کانفرنس کې ورته کار وشي افغان حکومت بیا تر دې مخکې یو شمېر ستونزې منلي خو د پرمختګونو خبره یې هم کړې ده او ویلي دي چې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د دوی هڅې او فعالیتونه ننګولي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري دا وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د وروزګان او کندهار ترمنځ په لویه لار کې کلزي ځانونه ژوندي نه احساسوي او د سر د سودا پر بایزي په ورته وخت کې د وروزګان ولایتي اداره بیا وایي د دې لارې امنیت لپاره نوي پلانونه لري د ازادي راډیو خبریال شریف الله شفرافت له وروزګان نه تفصیل راکوي
د اورزګان او قندهار ترمنځلو الهاره چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري لنامنی او خرابې دوه څخه خلک تر پوز راغلي
د دې خاص روان سي او خپل خود د طالبانو وام دي چې ورور سره کوم عمل به در سره وي کې د چکر دی وهله يم دنه پرځه که سلام سم کار سره يم دنه
پرځه خپل دایم د ډیر وخت کې شي په دغه خاطر دلې انتظار يم چې د لار سره سمسي یو امنیت برقرار سي بارا په یو خوا باندې ولرس
دغه ولایت خلک وای پر یاد لارې سرونه او مالونه نه دی خونجي او کله چې پرځه او راځي نو ځانونه ژوندینه احساسوي دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاره سخت نام نسوي او زیاتره وخت پر زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي
زه فضل الرحمن میرم د دې لارې د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی ځکه چې نه دکاندار چندانې پرسم دغه تلی سي نه ملکي خلک تلی سي دولتي کسان خو ګرسره تلی نه سي په دغه لار باندې د دې خوا سره روان سي یوه پله خو د طالبانو وام دی چې ورور څه رقم عمل به درسره وي کې چکر دې وهلې یم دې نه پرېږدي که سلام سي مکار سره یم دې نه پرېږدي بلې پلاچ دغه څه تېر سي بیا چې ولاړ سي پوسته والا درته ناست دي که دې چکر نه وهلې بره خو نو پیسې درسه غواړي کله زر روپۍ کله دوه زره بعضی در چسپې دوه ده چې څونه
بله ډېر نام نه ده لاره خو وروره بله ورځ کتار راغلي وو برید پر سوی وو موټران یې سوځلي وو جنګ یې کړي وو خلک یې خوش کړي وو بل نظامی خلک خو ګرد سره په موټر د دې لار نه سي تلی کنه زه خپله دا یم د ډېر وخت کېږي شي په دغه خاطر دلې انتظار یم چې د لار سره سمه سي یو امنیت برقرار سي بارا په یو خوا باندې ولاړ سم
د کندهار لار خو ډېره سره خرابه ده بس د زه د دې پلاس تلی وم ښار ته په بل قطار کې نو کابو یو میاشو لش پی شل شپې دغه تیر کړلې به قطار خو سړی به خیرات لای نه سي او پر دې لار باندې ډېر خلک زموږ شیدان ورکړه پر دې لار باندې ډېر خلک شیدان سول
دغه خلک دولت ته خواص کوي چې د یادی لارې امنیتی ورته خوندي کړي
د دولت خلک امنیت برابر کې څو د لارې جوړې کې لارې به خګر سره دغه سړي شي هم پر دې خراب لار باندې خچندان څوک زنه وس
دغه غواړو چې د لارې سم پوسټ یو غورځي سم کررګا او غورځي ورته د دولت توجه ورته وسی د لار سره سم کې چې د خلک په ډاډه زړه ولاړ شي او برتراسي خپل کاروبار وکړي
دولت سم دغه غوښتنه ده چې لارې په من کې راولي
دا فداتيال کې د چوړ مورات پر یاد لار وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو پر اکملاتي موټرو برید کړی وو چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیری وو جلسو چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیری او ملکی کس چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیری او ملکی کسانو ته مرګ جوړ لواوښته ازادي راډیو د دغه خلکو ستونزې د اورزګان له ولایتي ادارې سره شریکې کړې ولایتي اداره بیا وایي د یاد لارې د امنیت لپاره نوي پلانونه لري
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
متحده ایالاتو پر ایران تور لگوله چی دخپلو کیمیاوی وصلو پاره دا کیمیاوی وصلو دا مخنوی نریوال سازمان تا معلومات ندی ورکلی احمد تکل پاره تفصیل لری.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحدو ایالاتو استازی کینت وارد پر ایران تور لګولای چې د خپلو کیمیاوي او زهري وسلو د پروګرام په اړه د څارونکو سازمان ته معلومات نه دی ورکړي او په دې توګه یې له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. ښاغلی وارد پرون په حق کې د ملګرو ملتونو د اړوندې سازمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل تهران همدارس د پوځي عملیاتي اهدافو لپاره د اصابو د فلجونکو وژونکو کیمیاوي موادو د جوړولو په فکر کې هم دی. ښاغلی وارد د او پی سي ډبلیو په کلنۍ غونډه کې چې په هرو 15 کلونو کې یو ځل جوړیږي وویل متحدو ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې ایران د کیمیاوي وسلو د جوړولو داسې پټ پروګرام لري چې دا سازمان یې نه دی پرې خبر کړی. نوموړي زیاته کړه ایران په 80مه لسیزه کې لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره هم نه و اعلان کړې او دا کار یې وروسته له هغه هم ونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. وارد وویل چې او پی سي ډبلیو هغه مهال هم د دې کیمیاوي وسلو د پروګرام د سرچینې پوښتنه کړې وه خو ایران په دې اړه معلومات نه و ورکړي. ښاغلی وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه هوانونه او بمونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه د دې وسلو پر صندوقونو په فارسي لیک لیکنې شوې وې او دا ښکاره ثبوت دی چې د هغو سرچینه په ایران کې وه. د لیبیا کیمیاوي وسلې په 2011 کال کې وروسته له هغه وموندل شوې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافی ووژل شو. وارد پر ایران او د ایران پر متحد هیواد روسیه تور ولګاو چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد حکومت ته لکیمیاوي وسلو د کار اخیستو امکان برابر کړی دی. متحد ایالاتو له دې مخکې هم د ایران پر حکومت د اټومي وسلو د جوړولو او همداراز د تروریستي ډلو او د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ تورونه لګولي، خو د نویو تورونو په اړه تهران تر دې دمه غبرګون نه دی څرګند کړی.
دوستان اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. په افغانستان کې د روسیې سفارت چارواکو د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره ویلي افغان حکومت د دغه غونډې لپاره په خپلو پریکړو کې خپلواک نه و. د افغان حکومت اجرایه رئیس په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه په محتاط په احتیاط نظر څرګند کړي. عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي تمه لري په قطر کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ شو مذاکراتو په جزئیاتو خبر شي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا په کانفرنس کې نوې شمنې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په لسو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. او د اتریش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ازبکستان کې د بشري حقونو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې بهتره شوی دی. دا د ازادي راډیو ده. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی رپورټ راخلو. د افغان ځوانانو یوه ډله د ملګرو ملتونو سازمان ته ورته د کانفرنس له لارې د افغانستان په مهمو موضوعاتو بحث کوي. دا کانفرنس چې پرون په کابل کې پیل شو د دوو ورځو لپاره پکې په تحصیلي، اقتصادي، سیاسي ستونزو او د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر رول د ځوانانو ترمنځ خبرې اترې پکې کیږي. ملګرو ملتونو ته د ورتهوالي د کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي کانفرنس په پای کې به د خپلو ستونزو حل لارې په یو پریکړه لیک کې خبرې کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ونیس پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتهوالي سازمان یا KMUN دریم کانفرنس د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت دستوري په تالار کې پرانست. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي په دغه کانفرنس کې به د سلګونو ځوانانو ترمنځ تر دوه نورو ورځو پورې د افغانستان په ستونزو خبرې اترې وشي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر او په دغه بهیر کې د ځوانانو رول د دې غونډې مهم نور موضوعات دي. دا وایي په دې کانفرنس کې چې په کوم موضوعاتو خبرې کېږي ټولې تودې موضوعګانې دي. موږ د سولې بهیر مخته وړو، خو ځوانان د دغه بهیر په کومه برخه کې دي، د دوی نظرونه څه دي، او بالاخره موږ باید خپل غږ ولرو. دا د افغانستان راتلونکی جوړوي او ځوانان باید پکې دخیل وي. د غلی صالحي په وینا د کانفرنس په پای کې به د ستونزو حل لارې دي او پریکړه لیک په ډول ولیکل شي. له دې سره د دغه کمیټې بنسټګر یحیا قانې وایي دا کانفرنس ښوونیز اړخ هم لري چې ځوانان څنګه کولی شي د ملګرو ملتونو د سازمان رول تمثیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتهوالي کمیټې په 1948 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د جګړو پر مهال فعالیت ځنډیدلی و. د افغان ځوانانو یوه ډله په 1395 هجري شمسي کال کې وتوانېده چې د دغه کمیټې کار یو ځل بیا په افغانستان کې پیل کړي. د ځوانانو لخوا د دغه کانفرنس اصلي هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د کار او فعالیت له تمثیل سره په ټولنه کې بدلون راولي. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي دوی به لکه د نورو هیوادونو په څیر د ملګرو ملتونو ټول اهداف تعقیب کړي چې له دې سازمان سره ونښلي. له دې سره د اجرایه رئیس د دفتر رئیس قهار عابد چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وایي د ځوانانو د دې کار هرکلی کوي. دی وی د ملګرو ملتونو سره د ورتهوالي موسسه له شک پرته یو مهم بنسټ دی چې زموږ له برخلیک سره سروکار لري. موږ له ډېر پخوا راهیسې وګورو دا بهیر له موږ سره مرسته کوي، خو له بده مرغه موږ دا وخت په نورو ستونزو کې ګیر یو. د ښاغلي عابد په خبره ځوانان کولی شي د داشان کانفرنسونو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوی تصویر وړاندې کړي، ځکه په خبره یې دا وخت نړیوالو ته تر ډېره د افغانستان د تاوتریخوالي تصویر ورکړل شوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، نه هیڅ کلام مخ کې په ټوله نړۍ کې شلام د نومبر د ماشومانو د ورځې په نومونه مول شو. په دې ورځ کې په بیلابیل هیوادونو کې د ماشومانو لپاره ځانګړي محفلونه نیول کیږي او د هغوی د حقونو په هکله بحث کیږي. په افغانستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. که په پیل کې په خپله د ماشومانو د نړیوالې ورځې په هکله معلومات راکړي چې د له څو وخت راهیسې نلمانځل کیږي او په افغانستان کې د لمانځل څه ډول دي؟
په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان ماشومان خپل ټول حقوق ته د ژوند پاتې کېدو، د روغتیا او د زده کړې وټول حقوق دوی لاسرسی ولري. د ماشوم نړیواله ورځ نه وشکاره د مخه د نومبر په شلمه باندې ملګري ملتونو سره راټول شو او د ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ. د همغه ورځ څخه دغه ورځ د ماشوم د نړیوالې ورځې پر ناترینوان لاندې په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان حکومت په 1994 کال کې ماشوم د حقوقو نړیوال قرارداد امضا کړ او ودی ترجمان دي چې د غټول مواد باید عملی کی. د ماشوم نړیوال ورځ کال مو په داسې حالت کې منځل چې هغه 3.1 میلیونه ماشومان او شوندوی ته لاسرسی نه لري. ماشومان لا اوس هم پر جادو کې په شاکه کارونو باندې مصروف دي. لا تر اوسه پورې هم موږ د دې ستونزې لرو چې ماشومان په کم عمر کې واده کیږي او د مرګ او مړینې کچه په هغه ماشومانو کې چې هغه نوې دنیا ته راځي لا اوس هم ډیره لوړه ده.
نفسدي صاحب، تاسو له ډیره مودې را پدې خو هغه د کار یو حمل ماشومان سره ده. اقدر تو وای چې تر ټولو جدي ستونزه یې چې غادي ماشوم حیات ته ډیر خطر رسولی سي کومه کېدلی سي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو جدي ستونزه د 3.1 میلیونو د ملاس رسېدې وشوونځي ده. ځکه چې کچېری موږ یو تعلیم یافته ټولنه ونه لرو نو په هغه کې به ستونزه خامخا دی. د دې په خوا کې موږ پر ټولو نهادونو باندې ځغ کوو چې هغه باید په دغه راسته کې خپل تلاش باید وکړي. په ځانګړي ډول منځ او پلرونه باید په ځانګړي ډول باندې تلاش وکړي د ماشومان د پاره یو تعلیم زمينه مساعد کی. تر ټولو جدي ستونزه و شووندوی ته ادم لاسرسی دی. د چې په کلی کې یو سړی هم دغه وی کې یو سړی هم ملتوی چې هغه خراب سړی وي، بد سړی وي، نو ټول کلی نارام کوي. ولې کړه چې موږ 3.1 میلیونه ماشومان شووندوی ته لاسرسی نه لري او هغه په داسې حالت کې چې موهیت ډیر پاسد ده. نو کله چې دغه پاک او سپیڅلی ماشوم کور ته د کوڅې او ماحول ته راوځي، کوڅې چاپیریال د لپاره په خراب ډول باندې دغه یعنی خراب چاپیریال ته موجود وي، نو زه ډاډه یم چې ماشومان به په وخت دي.
تاسو ویل چې ماشومان ته تر ټولو زیاته جدي ستونزه هغه د خوندزي نشټون ده. که تاسو خپل ادارې په اړه راټوئ چې د یونیسف ادارې په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړی دي؟
یونیسف په تیر کال کې یو ژوره مطالعه ترسره کړه او دغه مطالعه په چرنه کې هغه موږ تقریبا کومي سرویګانی او ارزونی چې هغه د تیرو لسو کلو په جریان کې ترسره شوی هغه ټول موږ سره څه مطالعه کوي، ارزیابي موږ کوي او بیا موږ هغه ارقام ته راوېستل او بیا په دې باندې مو بحث وکړي چې څنګه کولای شو د حل لارې تشیده. نو موږ سره دی چې یونیسف خپل ځانګړي